د څلور بجو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم او نوی میلادي کال مو نیکمرغه. نن یکشنبه ده، د مرغوم یا جدي یو لسمه د نیوی 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل د هوایي قلو اردو مخې ته چاودنه سوي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنې کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
نن سهار د کابل نظامی هوایي ډګر په بهرني قرول کې چاودنه شوې وه چې له امله یې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شول. د پیښې نور جزئیات ولټون روان دي.
بلخوا د پیښې ځای ته نږدې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې ږغ ډېر لوی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې مخکې د داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفی سره په کابل کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار پر بندیز او نورو مسایلو خبرې وکړې. یونما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې مارکوس پوزل نن له حنفی سره وکتل. یونما لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز، له تعلیم او تحصیل د نجونو او ښځو منع کول په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته زیان اړوي او افغان سړیو، ښځو او ماشومانو ته د حیاتي مرستو رسولو مخه نیسي. طالبانو له نن څخه 9 ورځې مخکې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه او عمده علت یې د ښځو لخوا د حجاب نه رعایت وشود. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اوکراینیانو پر ملکی اهدافو د روسیې د راکټي حملو تر سختېدو یوه ورځ وروسته د 2023 میلادي کال هرکلی وکړ. پر پلازمینه کیف او د اوکراین پر نورو برخو د روسیې تر راکټي حملو وروسته پرون وخته په کیف کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي چې پر کیف د راکټي او هوایي حملو په نتیجه کې یو تن وژل سوی او د یوه جاپاني خبریال په ګډون 22 نور ټپیان سوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي اوکراین به د راکټي او د بی پیلوټ الوتکو تر حملو وروسته هیڅکله مسکو ونه بخشي. هغه په خپل ویډیو وینا کې دغه راز ویلي، په نوې میلادي کال کې د اوکراین یوازینۍ هیله بریا ده. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوې میلادي کال په مناسبت په خپل وینا کې ویلي، اخلاقي او تاریخي واقعیت د روسیې په خوا کې دی. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 23 پیل شو چې په نړیواله کچه غندل سوی دی. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو چې کین اړخی سیاستوال دی، پرون ناوخت اعلان وکړ چې د سولې خبرو د ملاتړ لپاره له 5 غیر قانوني وسلولو ډلو سره اور بند کوي. پیترو ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې به داخلي شخړه پای ته رسوي چې شپږ لسیزې سوي او له 1915 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې په نتیجه کې لږ تر لږه 4.5 لک کسان وژل سوي دي. په هغو ډلو کې چې اوربند ورسره اعلان سوی، کیڼ اړخی ګرولایي ډله، د ملي ازادي پوځ او هغه مخالفه ډله شامله ده چې د کولمبیا د انقلابي وسلولو ځواکونو پخواني غړي یې چلوي او اوس غیر نظامي سوي ده. هغه کسان چې له چین څخه سفر کوي د کووید 19 ناروغۍ د مثبت پیښو زیاتېدو په اړه د اندېښنو له کبله څه باندې لسو هیوادونو ته د داخلېدو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. استرالیا تازه هیواد دی چې مسافر ورته له چین څخه تر رسېدو مخکې باید د کورونا وایرس د منفي ټیسټ سند وړاندې کړي. که څه هم د چین په روغتونونو او د مړو سوځولو په مرکزونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د چین چارواکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس نوې څپه تر کنټرول لاندې ده. دوی بیا هم دا تاییدوي چې د دې ناروغۍ د نوې واقعي اندازې څار ناممکن دی. په وروستیو ورځو کې کاناډا، د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، هسپانیا، جاپان، جنوبي کوریا او تایوان پر هغو مسافرو چې له چین څخه ورسېږي د کووید 19 ناروغۍ د منفي ټیسټ وړاندې کول وضع کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونو کې اوري. په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار له بندیز وروسته د شپږ 80% هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چارې درېدلې یا فعالیت کم سوی، د دغه بندیز د دوام پر اغېزو مرکه هم خبرو.
که داسې بندیز تر اخره پورې ووسي، دا ښځه به چه شي؟ یوازې خو ستونزه په کور کې نه، بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کېږي.
د پاکستان د کورنوي چارو وزیر ادعا کوي چې د دې امکان سته دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو عملیات وکړي. په بل راپور کې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د 2023 میلادي کال لپاره د ازبکستان د برېښنا ملي ادارې سره نوی تړون لاسلیک کړی.
کومې پرچوي چې اوس په کابل او پردغه مسیر باندې ستاسو ولایتونه لري دغه براکم استعمال
ده. دا هم وړي چې غزنی کې ګڼ ځوانان په فوټبال بوخت دي، خو د معیاري لوبغالي غوښتنه کوي،
ځکه چې یو انسان یو مصروفیت ولري نو نشې ته هېڅ اړتیا نشته. او کله چې انسان بېکاره سو بس نو په نشو باندې لاس پورې کوي نه.
په چین کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو تر زیاتېدو وروسته پر هغو مسافرو چې له دغه هېواده نورو هېوادونو ته سفر کوي محدودیتونه لګول سوي. د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته ورجست ورزود راپورونو برخه ته. په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار تر بندیز وروسته د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چاري درېدلي یا هم فعالیت کم شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ دغه شمیرې د یو سل یو پنځوس مؤسسو له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړي. دغه اداره وایي تیره یوه اونۍ کې لیدل سوي چې د مرستو د ویش په برخه کې د ښځو د نشتون اغیز خورا جوت و. امید ظاهرمل تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوځو څنګه وایي د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کار لبندیز لګول وروسته د هر درې او هغو مؤسسو لړل چې مشري خزي کوي یوې مجبوره شوی چې او یا څلنه خپل فعالیتونه ودروي یو ډیر څلنه نور بیا خپل چاري بيخي پټه پدرولي. د ادارې تازه د خپل یوې سروې پایله په خپل ټوئیټر باندې خبره کړې او ورسره یې لیکلي. دا نتیجې د یو سل یو پنځوس هغو مؤسسو له مشرانو سره له خبرو وروسته ترلاسه کړې چې خزي رهبری کوي او یا هم ټول تمرکز یې په خوځو دی. د ملګرو ملتونو د خوځو څنګه وای په ټوله کې د سروې شویو یو سل یو پنځوس مؤسسو شپږ اتیا سلنه چار یاد لري او یا هم په ډیر جزوي شکل فعالیت کوي. د سروې کې راغلي یو اونۍ وروسته له هغه چې طالبانو په نا دولتي مؤسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي دوی د یادو مؤسسو له مشرانو وپوښتل چې د پرېکړې په ژغورونکو عملیاتو او فعالیت څومره بد اغېز کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوځو څنګ له قوله په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خوځو په کاربندیز لا دمخه مرستو ته د خوځو لاسرسي سخت کړي ځکه خزینه کارکونکو نشي کولای دندو ته ولاړ شي. دا اداره وایي تیر یو اونۍ کې لیدل شوی چې د مرستو د ویش په برخه کې د خوځو د نشتون اغیز جوات وو او تر خوای د خوځو د اړتیاو ارزونه او د بشر دوستانه مرستو څخه د هغوی د رضایت څارنه هم د مهمو ننګونو په توګه پوګوته شي. طالبانو د تیر اونۍ د شنبه په ماخام په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو خوځو په کار بندیز ولګاوه. نو دوی دا پریکړه له سختو خبرګونونو او د غښتنې سره ملاوه چې دا پریکړه باید بیرته لغوه شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو سره خبرو کې له دې پریکړې دفاع وکړه. هخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لیندا توماس وایي د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو خوځو په کار د بندیز پریکړه به بدې پایلې ولري. هغې په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې یو لس اشاریه شپږ میلیونه نجونې او ښځې نورې له اړینو مرستو بې برخې دي. نوموړي زیاته کړې دا خطرناک او ظالمانه پریکړه باید لغوه شي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څنګه د یو سل یو پنځوس مؤسسو له مشرانو سره د خبرو پر بنسټ دا موندلی چې د شپږ اتیا سلنه هغو مؤسسو چې مشري ښځې کوي یا چاري درېدلي یا یې فعالیت کم شوی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالې شایستې صافی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د دغو مؤسسو د فعالیت محدودېدل او درېدل به د اړو کورنیو په ځانګړي ډول د ښځو پر ژوند څومره اغیز وکړي.
طالبانو د بندیز راوړی وو چې ښځو باندې سپنتونونه او دا نور ډېر شیان بنده کړي. دا خدای ټول خبرې دي د زو په موسی باندې چې د موسی بند کول ډېره اغیزه کوي که ډېری ښځه ده چې په موسی کې کار کول او د دغه دمدې لار نه خپل ماشومان ته یو لقمه ډوډۍ راسره ول. اوس ګورو که داسې بندیز تر اخره پورې ووسی د ښځه په چیرو کې یوازې خود ستونزه په کور کې نه بلکې په ټوله جامعه کې دا ستونزه پیدا کیږي. ډېری ښځه په موسی کار کول او که داسې کارونه او داسې بندیزونه جریان وسي ما په نظر اته د سرمایه گذاري زموږ په هیواد کې شاید اوس خو بيخي دونه ډېر نسته شاید بيخي لمنځه ولرسي او دا ډېره اقتصادي هغه کې مکچه باندې ډېره اغیزه کوي. دا ښځه چې یوازې په موسی کار کوي دا غي یو شته خپل کار هغه وزي خپل د دې ژوند خرابېږي نو شي د لاس نه راځي او د نورو ښځو بيواز ښځو ته هغه ته کار کول د غوي ژوند هم خرابېږي.
هغه مسوچ په افغانستان کې فعالیت کوي او اکثریت خوراکي توکي خلکو ته رسول او صحیح خدمات خلکو ته رسول. په دې برخه کې تر ډیره چې غیزمنیږي هغه کسان دي چې خوراکي توکو او دارو درمل تاړتیا لري، نو تاسو په نظر کې دا محدودیتونه دوام کوي، هغه مند چې صحیح خدمات ضرورت لري هغه به څونه دي غیزمنی شي؟
نور ولایتونه چې اصلا نارینه اجازه نه لري چې ولاړ سي، هم دا ښځه دي چې ځي مرسته کوي نورو ښځو سره. دا بندیز اوسې نور موږ د کوم ځای کو نور ښځه د کوم ځای کا او تحصیل کړه ښځه د کوم ځای وکړو، او چې دا نور ښځه چې د ډاکټر دي تاته ډاکټرونه نه پرېږدي چې دوی کار وکړي. هم دا ښځه وو چې په دوردا سیمه کې تلل او مرسته کوي نور ښځو سره، او دا چې د طالبان غړي د ښځو سونه خو بيخي له هر ډیر سوي ده. د ښځو لپاره د زمينه بيخي محدود کړي دا چې اس کوم یو خان پرې دې چې دوی ولر سي خپل سونه حل کړي.
د ښځو د حقونو فعال شایسته صافي و.
ازادي رادیو پلنډو چپو فنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
د پاکستان د کورونې چار وزیر وای د دې امکان ست چې دوی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو پر پټنځایونو عملیات وکړي. رانا سناولا پرون د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو ځینی پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو طالبان بیا وایي چې د پاکستان د کورونې چار وزیر د څرګندونو په اړه معلومات کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا وای د نړیوالو قوانینو لمخې دا د دوی حق دی لکه مزایا چې پر دوی برید کیږي هغه ځای په نخښ کړی. هغه پرون د پاکستان ایکسپریس نیوز ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې په افغانستان کې د ځینو پاکستانی طالب مشرانو او پټنځایونو په اړه د حکومت کړنلار څه ده وویل. په دې اړه د دوی مهمه ناسته سبا د دوشنبه په ورځ کېږي، خو رانا سناولا پر دې ټینګار وکړ چې له هر هغې لارې به ګټه واخلي چې د نړیوالو حقونو لمخې د دوی په واک کې وي. رانا سناولا د وی بلې پوښتنې په جواب کې چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په مرکزونو برید کولای شي وویل،
ګوري په خپل وخت سره کله چې دا مسایل مختره شي لومړی به موږ افغانستان ته چې زموږ اسلامي ورور هیواد دی وایو چې دا پټنځایونه لمنځه یوسي او دا خلک موږ ته وسپاري، خو که چیرې داسې ونشول هر هغه څه چې تاسو ویل ممکن دي.
له طالبانو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو او په افغان خاوره د پاکستان د احتمالي برید په اړه وپوښتل. خو ویان دی زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته یوازې دومره ولیکل چې دوی معلومات کوي چې هغه څه ډول خبرې کړي او وروسته به بیا نظر څرګند کړي. خو له دې وړاندې طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، او تر خوای دا هم ویلي چې افغانستان کې بهرني ترهګر نشته. وقتر طالبانو له رسیدو وروسته پاکستانی جنگي الوتکو د تیر کال د اپریل په 14 د خوست د سپیرې ولسوالۍ په څلور کلیو بمبار وکړ چې له 500 زیات ملکی کسانی ووژل او له دې شو زیاتې ټبیان کړل. له دې پیښې یو ورځ وړاندې یعنی د اپریل په 15 پاکستانی جنگي الوتکو د افغانستان په ختیځ کونړ کې د شلتن ولسوالۍ بمبار کړ چیرته چې یو میرمن او دوه ماشومان ووژل شول. خو طالبانو یوازې د خبرو له لارې د ستونزو په حل ټینګار وکړ. تر خوای وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستانی طالبانو څو مهم مشران په خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار کې په نامعلوم ډول وشل شوي دي. طالبانو 2000 په کابل کې د پاکستانی استخباراتو او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړتوب او قربتوب هم کړی چې پایله کې یو ځل اند دواړو لوریو ترمنځ اوربند هم وشو، خو وروسته د خبرې ناکام شوي. پورستیو کې پاکستانی طالبانو خبرداري ورکړه چې نوی کال کې خپل عملیات پراخ کړي او تر خوای خپل نظامی تشکیل هم اعلان کړی دی.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هند وايي په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو چارې له خنډ سره مخ سي ودي. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو کړې او ویلي دي چې یلته په افغانستان کې ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت دی. دا راپور پر همدې مسلې دی.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې طالبانو په وار وار ویلي چې اوس افغانستان امن او د هر ډول پروژو او پانګونې لپاره پکې زمینه برابره ده، تازه هند ویلي چې په یاد هیواد کې د ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت له امله د دوی د بیا رغونې پروژې له خنډ سره مخ شوي دي. د هند NDTV خبری شبکې په خپل یو راپور کې ویلي د هند بهرنیو چارو وزارت چارواکو دا خبره د پارلمان یوې غونډې ته کړې ده. په راپور کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت کوم چارواکي کړې او نه هم د پروژو د شمیر په اړه څه ویل شوي. ازادي راډیو د هند بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د خبرې کولو هڅه هم وکړه، خو اړیکې مو ثواب نه شوې. خو د 2020 کال په نومبر میاشت کې په جنیوا کې د افغانستان په اړه په کانفرنس کې د وینا پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ویلي و هند په افغانستان کې په ټولو 4 ولایتونو کې له 400 څخه زیاتې پروژې پیل کړې دي. نوموړی هغه مهال زیاته کړې وه چې هند په افغانستان کې د بیلابیلو پرمختیایي پروژو له لارې تر $3 میلیارډ زیاته پانګونه کړې ده. په دغو پروژو کې د سړکونو، بندونو، د برېښنا د لیږد لاینونو، سب سټېشنونو، ښوونځیو او روغتونونو جوړول شامل دي. خو د طالبانو د اقتصاد وزارت وایي په وروستیو کې د هندي چارواکو لخوا دوی ته د نیمګړو پروژو د چارو د بیا پیلېدو او بشپړېدو ډاډ ورکړل شوی. د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته وویل
د هندوستان هیواد د مخکینی هوکړې او تفاهم په اساس 1500 پراختیایي پروژو مالی تعهد د افغانستان سره درلوده چې له دغو پروژو څخه یو تعداد یې په نیمګړي ډول پاتې دي او تکمیل شوي نه دي. البته دا پروژې په مختلفو سکتورونو کې دي چې له څه د پاسه 1.5 کال راهیسه د دغو پروژو کار متوقف و او په دې وروستیو کې د هندوستان چارواکو لخوا د هغه نیمګړو پروژو د چارو بیا پیلېدل او د هغو پروژو تکمیلېدو په باب اطمینان ورکړل شوی دی.
تر دې مخکې بیا د طالبانو حکومت د ښځو جوړونې وزارت ویلي وو چې تمه ده هند په افغانستان کې پر 1200 پروژو کار پیل کړي. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا په ټوله کې په افغانستان کې د بیلابیلو پروژو پیل، په ځانګړي ډول د هند د بیا رغونې پروژو پیل، د دغه هیواد د اقتصاد د ښه کېدو او خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې مهمې ګڼي.
کله چې د افغانستان سیاسي نظام تغییر وکړ، افغانستان باندې ځینې تعزیرات وضع شو، په څنګ کې هغه 1500 پروژې چې د بانک جهانی نه تمویل ده هغه متاسفانه متوقف شو، او 1500 پروژې چې د هندوستان هیواد لورې تمویل ده هغه متوقف شو، او د افغانستان اقتصاد چې وابسته نړۍ مرسته و هغه مرسته هم توقف شو. نو اوس که چیرته د توسعي او زیربنایي او انکشافي پروژې تمویلېږي او تطبیقېږي، خلکو ته زمینه کار پیدا کیږي، په بازارونو کې رونق راځي او سکتور خصوصي هم کولای شي خپل عادي فعالیتونه له سره پیل کړي، او په نتیجه کې یو ځل بیا اقتصادي فعالیتونه په عادي ډول بیرته پیلېږي.
د یادونې ده چې هند په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیتونه هم ودرول، خو په کابل کې په خپل سفارت کې یوازې یو تخنیکی ټیم ځای پر ځای کړ او بشري مرستې هم کړې دي. په پلازمینه کابل کې د پارلمان د نوې ودانۍ جوړول، د حبیبي لیسې بیا رغول او د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتون انسټیټیوټ جوړول په افغانستان کې د هند له لویو پروژو ګڼل کیږي. هند داسې مهال په افغانستان کې د ناسم سیاسي او امنیتي وضعیت له امله د خپلو پروژو په وړاندې د خنډ خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې هم د چاودنو او بریدونو لړۍ نه ده درېدلې او لا هم له ملکیانو قرباني اخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله، د نړۍ یو شمیر هیوادونو د هغو کسانو لپاره د کورونا ټیسټ یا ازمایښت لازمی کړي چې له چین څخه نورو هیوادونو ته سفر کوي. امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ویلي د چینایي مسافرو لپاره دا مقررات د دې لپاره وضع کړي چې په چین کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د څو هیوادونو له لوري د هغو مسافرو لپاره د کووید 19 د جبري کولو پریکړه په چین کې د کورونا وایرس د پیښو د چټکې زیاتېدو په اړه په نړۍ کې د اندېښنو ښودنه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې چین رسمن د هغو کسانو شمېر نه اعلانوي چې په کورونا اخته شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی چیره اونۍ وویل چې د نړۍ اکثره هیوادونو د چینایي مسافرو لپاره دا ډول مقررات نه دي عملي کړي، نور دي هم د مسافرو ملیت ته لکتو پرته یو شان چلند وکړي. تر اوسه پورې د کورونا د نوي ډول په اړه چې په چین کې خبره شوې ده څه نه دي ویل شوي، خو له دې سره سره د چین حکومت په ځلونو په دې تورن شوی چې د 2019 کال په وروستیو کې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله نړیوالو روغتیایي ارګانونو ته کره معلومات وړاندې کړي نه دي. نو پر دې اساس په وروستیو ورځو کې چې بهر ته د چینایانو پر سفر بندیز پای ته رسول شوی دی، ډېر هیوادونه اندېښنه لري چې چینایي مسافر ممکن د کورونا وایرس نوي بڼه انتقال کړي. د امریکا، بریتانیا، ایتالیا، هسپانیا، هند، جاپان، تایوان او جنوبی کوریا حکومتونو اعلان کړی چې چینایي مسافر یوازې د کورونا ټیسټ او منفي نتیجې د لرلو په صورت کې دغو هیوادونو ته سفر کولی شي. د امریکا حکومت په چین کې د کورونا د پیښو زیاتیدا او دغه هیواد له لوري له نورو سره د معلوماتو نه شریکول د دغو مقرراتو دلیل بللی دی. د جاپان او تایوان حکومتونو هم ورته اندیشته شولې دي. تایوان د جنوري له لومړۍ یعنی نن ورځې او جاپان نه ورځې وړاندې دا مقررات اجرا کړي دي. د چین د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه هیواد کې د کورونا د زیاتېدا عامل د اومیکرون یو ډول دی چې په نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی، خو نور هیوادونه اندېښنه لري چې د کورونا کوم بل ډول به پیدا شوی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نړیوال مشروعیت د غټو او د رسمیت پیژندنې په پار 2022 نه د کال د طالبانو د حکومت هڅو نتیجه ورنه کړه. برعکس د دوی ځینو محدودونکو پالیسیو او سخت دریځو چې په سر کې پر شوزو د تعلیم او کار بندول راځي لنړی سره د دوی واټن لا پسې زیات کړ. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پیل کې ویلي و چې ډیر ژر به یې حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل سي، خو د کال په وروستنۍ وینا کې د امریکا او لویدیځ ځینو ګواښونو ته په اشاري خبرداری ورکړ چې پر طالبانو فشار کار نه ورکوي. سپی ولا ستنګزي تفصیلي راپور جوړ کړی.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د خزو او نجونو په وړاندې په سخت دریځ سره په خپل هغه هڅې کمرنګ کړې چې له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو لپاره ترسره کولې. د طالبانو له حکومت تمه وه چې 2022 کال د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دوی نه یوازې ښوونځي خلاص نه کړل، بلکې د لوړو زده کړو د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم مخکې شول او د پوهنتونو دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. دې کار د افغانستان له ګاونډیو رانیولې تر عربي نړۍ او لویدیځ د ګڼو هیوادونو کلک غبرګون وپارو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوهنتونو د تړل کېدو په غبرګون وویل چې که طالبان له خپلې پریکړې وانه وړي به یې پریکړي. که دا پریکړه بیرته وانه اخیستل شي به یې پریکړي. زه جزئیاتو ته نه ورځم، خو موږ به یې له خپلو شریکانو او ملګرو سره تعقیبوو. زه ویلای شم چې که طالبان له نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دي، هغه څه چې دوی غواړي او اړتیا ورته لري داسې څه به پیښ نه شي که دوی همداسې دوام ورکړي. د امریکا په ګډون د لویدیځ ګڼو قدرتونو څو واره په خپلو اعلامیو کې له طالبانو سره اړیکې له افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې مشروطې وبللې او ګواښ یې وکړ چې د ښځو تعلیم او کار او د بشري حقونو رعایت سری کرښې دي. طالبانو واک ته تر رسیدو د مخه په دوحه کې د هغو مرکچانو په مټ چې د دوی لپاره یې له نړۍ او افغانانو سره خبرې کولې د ګڼو بدلونو ژمنې ورکړې. یو له دې مرکچیانو چې اوس د طالبانو په حکومت کې د قانون او پټرولیم وزارت ورسپارل شوی شیخ شهاب الدین دلاور دی.
تعلیم د ښځې حق ده. لاول سنت نیولې، لا بغدادي قاعده نه نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکتورا پورې د ښځو کار دا د موږ خواندې په دې کې تشویش لري. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
د لاور دا خبرې 1390 کال په دوحه کې د یو بین الافغاني کانفرنس پر مهال وکړي، خو اوس د ده په شمول د طالبانو مرکچان له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر چې د رئیس الوزرا مرستیال دی سپیناوی نه ورکوي چې ولې خپلې ژمنې پوره نه کړي. د ښځینه معترضینو مخنیوی او ځپل یو له هغو نورو عواملو وو چې د نړۍ واټن یې له افغانستان سره لا پسې زیات کړ او د اروپا د پارلمان او ملګرو ملتو په اسمبلیو کې پر طالب چارواکو کلکې نیوکې وشوې. تمنا زریا پریانی یوه له هغو ښځینه معترضینو وه چې څو اونۍ بندي وه. د هغې او د څو نورو معترضو ښځو په زندانی کېدو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو اندېښنې وښودې. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب ځواکونو له خورا بد چلند شکایت وکړ.
روزهای وحشتناکې را در داخل زندان داشتم.
په زندان کې مې سختي ورځې تیرې کړې، ډېرې شکنجه سوی یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو د طالبانو واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. هغه د سپتمبر په 12 د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ته وویل:
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشحالۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
دا سخت دریځې د دې لامل شو چې د طالبانو حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. که څه هم ځینو هیوادونو لکه پاکستان، روسیې، قطر او چین کې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه، د نجونو او ښځو پر مسلې سربیره د سیمې هیوادونو د هغو احتمالي ګواښونو په خاطر چې له طالبانو یې احساسول له طالبانو سره محتاطانه مخته ولاړل. ان تر دې چې د اړیکو د ښه والي پر ځای 2022 کال د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړې نښتې وشوې. پاکستان چې پخوا به د طالبانو تر ټولو لوی متحد او ملاتړی ګڼل کېده، په دې وروستیو کې طالبانو ته ګوتڅنډنې وکړې چې که د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي له جنګیالیو ملاتړ وکړي نو په ګټه به یې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په ډسمبر میاشت کې واشنگتن ته په سفر کې وویل، مک افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورکړی، بیا هم ورته وایو چې پاکستانی طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده، او که چیرته دوی ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي نو دا به زموږ په اړیکو بد اغیز واچوي. طالبانو بیا څو واره په ډاډ ویلي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد وګواښي یا برید پرې وکړي. طالب جنګیالیو او چارواکو د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې، خو د ایران محتاطانه چلند او د طالبانو پر ضد د دوی د مخکني سفیر بهادر امینیان افشا شوې خبرې چې طالبان یې د مغولو له لښکر سره تشبیه کړي وو، څه ناڅه د ایران او طالبانو اړیکې سړې کړې. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم تاجکستان د طالبانو ضد دریځ تعقیب کړ او دمګړی د طالبانو د مخالفې وسله والې د ملي مقاومت جبهې د ځینو مشرانو کوربه دی. تاجک چارواکو څو واره د طالبانو له واکمنۍ اندېښنه وښوده. په تېره بیا چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ځینو برخو راکټي بریدونه وشول، په تاجکستان سربیره د ازبکستان په سرحدي سیمو هم څو واره له افغان خاورې راکټونه ولګېدل. طالبانو د نړۍ او سیمې د هیوادونو له فشارونو سره سره چې پکې د بانکي سکتور منځوي کول او ځینې نور محدودیتونه شامل وو، ټول 2022 کال نه یوازې دا چې پر ښځو بندیزونه کم نه کړل، بلکې ګواښونه یې هم وکړل چې فشار کار نه ورکوي.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار افشارونه څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډۍ ته بیایي، او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسۍ دستګاه او نورو حکومتي چارواکو بیا په 2022 کال کې ځینې د ګوتو په شمار کارونه هم کړي چې په سر کې له متحده عرب اماراتو سره د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم تړونونه شاملېږي. طالب چارواکو 2022 کال ترکیې، متحده عرب اماراتو، پاکستان او قطر ته ځینې سفرونه هم کړي چې د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تحکیم په لار کې له محدودو لاسته راوړنو یادېږي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برښنا شرکت اعلان کړی چې د 2023 نوي کال لپاره د ازبکستان د برښنا ملي ادارې سره نوې تړون لاسلیک کړ. د دې شرکت وایان ازادي رادیو ته ویلي چې له دې سره به په کابل او ډیرو ولایتونو کې د برښنا د پرچاوي ستونزه کمه سي. نور د نرګس مومند حسنزی پر راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې برښنا شرکت وایي د برښنا د پرچاوي د کمولو هڅه کوي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د دوی د شکایتونو سره سره لا هم د ستونزې نه دي هواري شوي. شکیله د پلازمېنې اوسېدونکي د یک شمې په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې برښنا شرکت د برښنا پرچاوي ډېری کړي او د ژمي په دې سړو ورځو کې د خلکو ستونزې لا ډېرې شوې دي.
وکړل خپل ستونزې مو وویلې خو هیچا ورته پام نه دی کړی. له یوې خوا شمې دی او له بلې خوا برېښنا نشته. موږ هیله کوو چې دغه ستونزه دې ژر تر ژره حل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی ولی محمد هم وایي د برېښنا پرچاوي ډېری شوي او خلک له ستونزو سره مخ کړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې برښنا شرکت په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برښنا د ستونزو د حل په موخه د خپلو تازه هڅو خبره کوي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندی د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د 2023 کال لپاره د ازبکستان د برښنا ملي شرکت سره نوی تړون لاسلیک کړ.
د وارداتي برښنا تړون لاسلیک شوی دی او ان شاء الله العزیز کومې پرچوي چې اوس په کابل او
نموړی دی دغه تړون په اړه ډیر جزئیات وار نه کړل. وی ویل چې له ازبکستان څخه د شرکت مسؤلینو تر راستنېدو وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د چین د سوداګرۍ خونې هم په افغانستان کې له ډبرو سکرو څخه د برېښنا تولید ته لیوالتیا ښودلې ده. تیره اونۍ د برېښنا شرکت اعلان وکړ چې د چین د سوداګرۍ خونې استازي د برېښنا شرکت له اجرایوي رئیس ملا محمد حنیف حمزه سره په کتنه کې ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې د ډبرو سکرو د 500 میگاواټ برېښنا په تولید پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د برېښنا